آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په دې اړه بحث لرو. طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. په تیرو څه باندې 2 اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. ځینې وایي چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو 2 لسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح وو. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چېرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بیرته له دې هیواد سره وشي. شاوخوا 9 میلیارده او 500 میلیونه ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چېرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي او د ولسي جرګې غړي شینکی کڑوخیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجي دین محمد له کابل را سره دی او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدي. لومړی به راشم اغلې کڑوخیل ته. ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
دا ډیره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعا داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه بین الملل ټولنې ته قابل دي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغه امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مس راولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس ته قابل دی وي. تل چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې بین المللي ټولنه کې به هم بېرته خپل اعتبار پیدا کړي، او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل کولی شي چې د بین المللي کومکونه یا له حمایت څخه برخوردار شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو په روسیو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلي دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
موږ چې کوم ملاقاتونه کړي دي په هغه کې خو د دې لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي، او موږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. دوی د دې سره وعده کړې دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې د اوس مشورې روانې وي او دا مشورې سره په خندار کې سره ترڅولې، نو وروسته به دوی اعلان کړي چې د حکومت نوعیت او په کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي. دا به تر اوسه پورې لکه موږ هغه ته خو نه دي معلوم.
حاجي صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ویل چې له تاسو سره دا خبره نه ده یاده کړې چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه ده یاده شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي.
د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد، دا موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل دغه بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، ځکه د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د زبیح الله مجاهد څرګندونی به حاجی صاحب دین محمد د طالبانو ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
که بیخي د نړیوالو په خوله باندې ځي، خو نړیوالو په خوله باندې خو دا شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوال خپل کړي په شاکر لاړ، حکومت خلکو خزي او دا تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښودل، نو په دې باندې خو مې اعتبار نه دی په کار. او خو دا خبره چې د خپل ولسونو د هغوی د خوښې لپاره او د ولسونو د سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغوی لکه څنګه چې مخکې خوره وویل چې اوس یوازې یو څوک نه شي کولی، ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دې چلند وکړي، یقینا چې دا خبره به سرته ورسیږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست ویم. سعیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالبها را شاید طالبها بتوانند امنیت تحت‌تاثیری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. فلان وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه، طبعا بقامت ها و مخالفت ها شروع میشه، و بلان این بقامت ها بعض چیزی دیگه هم شروع میشه که بلان هم داعش در میدان است، داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش هست. مشکل آها فلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است، و همچنین اعتبار ایجاد بیزبندی است. و سوی دیگه طالب ها تاونو در چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمی فهمه.
تشکر. لیوی خبرتی او روسته دا موضوع دو موضوعات چیلو؟ یو دا چه لدائش سر به طالبان چه کوی او بل کار به چه تسپاری؟
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لري شوی دی. د دې څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوي وو، تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون له خوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي، و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدې. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه پاچای وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا و چې کار اهل کارت ونسپارو او پخپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډیر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لري کړل او خپل ګوند د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربه تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نسل باید وکړو چې تیر منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بې کفایته یا هغه کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو او فساد هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تیر حکومت سره حکومتونو سره په صفه مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېته دي لکه په خوابه مرسه د جهاد او مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیانې واخلو. که دا موضوع یا دا فرمول تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویل، هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینې ادارات کې کار وکړي چې دوی په هغې کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې د ورور د فرا څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دوی اداره له بینه وړي؟ اداره په خپل ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا دوی کولی شي خپل اشخاص په ځای کې دي اولي کې دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لرې کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کې، دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولی او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو ډیر شو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره په یو نه یو ډول پاتې شوی یاستي او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي، دغه تجربه که په پام کې څوک ونیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوئ چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم لري، دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی، سړی یو کار اهلیت ونه لري بیا هغه کار، دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په هماغه سطحه باندې چې هغه د هغې کار د عهدې نه وتی وشي، نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره پکې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقینا چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شي ټول لاره نه شو ټاکلی، دوی خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کارو پوهېږي او د مخلص هم وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه وایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ شي په جومات کې دغه وکړي یوازې امامت دې وکړي، نه په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې وته باندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي.
البته حاجي صاحب دین محمد، په دې برخه کې ځینې شیان بیخي واضح دي. مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فایده مې لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي، ځینې شان بيخي واضح دي او څرګند دي. لمخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې برخه.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدال ته اول دا د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته. عدالت دې خلک سي هغه فکر اخیسته وو یا دې هغه فکر پیروان ځان بلل هغه دې واقعیتونو په درکول سره موږ ډیر باور یو چې کله وو نه اسلامي حکومت په خپل ملک کې جوړ ده امنیت څنګه د بهرني ځواکونو نشته دغه شورش او دغه حرکت لپاره باندې نه پیدا کی.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش هم دغه سي دی لکه څنګه چې زبیولا مجاهد وای او کنه تاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای دارد. اگر کسی داعش را محدود فکر میکنه، فکر میکنه دقیق معلومات ندارد. مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان هست، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سبوی داعش تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، گرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. بنابراین وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خوب بسیار عادی کار است.
مننه سیدی صاحب. اخلی کروخیل، تاسو داعش ته په سترګه ګورئ چې په افغانستان کې واقعا یو تهدید ده؟
بلکل یو لوی تهدید ده، او طالبان باید دا خبر په دغه رقم ځان ته قناعت ورنه کړي. باید پوښتنه وکړم، دا اوس د داعش په ستاسو رهبري اکثرا اورګزو سره ده چې په اورګزو جنسي کې مستقر دي، او فعلاً هغه ساحه د پاکستان له کنټرول لاندې ساحه ده. دا باید پوه شو چې هر یو توریستي ډلې چې جوړې شوې ولاو سي دي که منطقوي حرکت وي یا جهاني حرکت وي، په دې کې پاکستان او ایسای خپل د دوی په پیاوړتیا کې یا د دوی په شتون کې یا د دوی په رغونه کې بالکل رول لوبولی سي. دا په چیرې طالبان واقعا پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق نه رسېږي یا ورته عملي نه کړي، زه مطمئن یم چې یو حقوزینه د تهدید یا د ضعیف کولو د طالبان حکومت لپاره به همدغه داعشیان وي چې پاکستان به یې کاروي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي. یو موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روسیو کې د منځنۍ آسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي. سیدی صاحب، تاسو د پاکستان په باره کې یو کتاب هم لیکلی دی. ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حده باید روابط وساتي؟
اولین کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهای که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقشی داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد.
حاجی صاحب دین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي، دوی له قطر سره ډیر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډیر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي، او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خوا ته اوښتی دی، اسلام آباد هیر کړی دی، او کنه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي دا داخلي دي، ځکه دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي او د مذاکرات عمل ته دوام کړی. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پوهېږي چې پاکستان نه به قطر ته مخ اړولی که نه اړولی.